د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا ازادی رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجی دی چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 9:00 بجې کیږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د افغانستان حکومت وای روسي د ملګرو ملتونو د تور لیست نه د حزب اسلامي د مشر د نوم د استلو سره رسمن مخالفت نه دی کړی ترکمنستان ایران ته د غازو صادرات بند کړی دي او پولیسو په اسپانیا کې دوه قاچاقبران نیولې دي چې خلک په بکسونو کې قاچاق کول
نن سه شنبه ده د 1950 کال د جدید میاشتې 1400 ده چې د 2018 کال د جنوري د میاشتې دریمه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د حکمتیار د نوم د لرې کولو پریکړه ځنډولې ده دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اورېدلی سي خو اوس به پوره خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم دا هم د خبرونو تفصیل په لومړي سر کې د افغانستان دولن خبرونه د افغانستان حکومت وای روسي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تور لیست نه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو سره رسمن مخالفت نه دی کړی د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار او د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې د ګډ کمیسون مشر اکرم خپلواک امریکا غاک ته ویل چې روسیا د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو په برخه کې یو لړ ملاحظات لري خو زیاته کړه چې د نوم استلو پروسه د روان میلادي کال تر جون د میاشتې یعنی شپږ میاشتې وخته اړتیا لري
زموږ ډیپلوماتیک چینلونه ټول کار کوي هغه اندېښنې تشویشونه چې د هر مالک سره وي د پروسې په اړه موږ توضیحات ورکوو او روسیې رسمي د مخالفت هم ده کړی او رسمي تروس پورې
په همدې حال کې د امریکان خبرېدونکو د وال سټریټ ژورنال ورسپانې پرون په یو مقاله کې لیکلي و چې روسیا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د کاغلي حکمتیار د نوم د لرې کېدو لپاره خنډ جوړوي طالبانو د بدخشان په ولایت کې څلور پولیس وژلي دي د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ مرستیال محمد نبی بهان ای پی خبري اجنس ته ویلي دي چې پیښه بیګاش په ناوخته شوې ده کاغلی بهان وای چې امنیتی ځواکونو په سیمه کې تصفوی عملیات پیل کړی دي بل پلو بیا د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد بشیر مصمم ویلی دی چې په دې برید کې و پولیس وژل شوی دي د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن د سیشن به پرس په یو اعلامیه کې ادعا کړې ده چې برید هغه کړی او دا هم نړیوال خبرونه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وای ایران د 2013 کال را پدې خبرته پیسې نه دی ورکړي او په همدې خاطر د طبي غازو صادرات پی بند کړي دي د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې نن د سې شنبه پرز ویلي دي چې ایران په خپل وخت پیسې نه دی ورکړي وزارت وای د ایران د دکار لوجي یاغي ونه شو کړای چې نور طبي غاز تولید او یا صادر کړي وزارت ویلي دي چې د همدې روانې میاشتې د لومړۍ نیټې را پدې خوا ایران ته د طبي غازو صادرات بند شوي دي ترکمنستان ایران ته د طبي غازو د صادرولو لپاره 40 کاله مخکې موافقه لاسلیک کړې و او کله ناکله د ژمي په موسم کې د غازو بیا پیل وړوي د غهواد په 2018 کال کې هم د موقت لپاره په ایران غاز بند کړې و او د لوړ قیمت غوښتنه کړې و چې ایران هم منلې و د پاکستان د پنجاب ایالت د پخوانی والی سلمان تاثیر زوی شان تاثیر وای چې د اسلامي ډلو لخوا ورته د مرګ ګواښ شوې دی اسلامی ډلې د څو ورځو راپدې خو د لاور په خار کې مظاهره کوي او د خاغلی تاثیر په خلاف یې د اقدام غوښتنه کړې ده شان تاثیر چې د بشري حقوقو مبارز دی د هغې عیسوي مېرمنې آسیا بیبي لپاره یې د خلکو نه د دعا غوښتنه کړې وه چې اسلام ته د سپکاوي د قانون له مخې پرې د مرګ سزا راختلې ده د شان تاثیر پلار سلمان تاثیر هم د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د همدې قضیه په تړاو د 2011 کال د جنوري په میاشت کې ووژل شو شان تاثیر وای د اسلامي ډلو ورته ګواښ کړی چې نور ډیر ممتاز قادریان هم شته دي. د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو ویان وایي داسې هیڅ ثبوت نشته چې وښیي د روسیې لاسوهنو د جمهوري ریاست په انتخاباتو تاثیر کړی دی. د ترامپ ویاند شان سپایسر د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه وړاندې به دا ډیره غیر مسؤلانه کار وي چې سړی مخکې د مخکې نه قضاوت وکړي. د ترامپ ویاند همدارنګه ویلي دي چې منتخب جمهور رئیس به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د استخباراتي ادارو راپورونه وګوري چې په همدې روانې اونۍ کې بشپړیږي. خو جمهور رئیس براک اوباما بیا د روسیې د دې عمل په ځواب کې 15 روسي ډیپلوماټان د امریکا نه وایستل او د روسیې په دوه استخباراتي ادارو هم بندیزونه ولګول. تاسو د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. پولیسو په هسپانیا کې دوه قاچاقبران نیولې دي چې خلک یې په بکسونو کې قاچاق کول. د هسپانیا سرحدي پولیس وایي دغه قاچاقبرانو یو 19 کلن ځوان په یو بکس کې بند کړی و او غوښتل چې د مراکش نه یې هسپانیا ته واړوي. پولیس وایي په نیول شوو قاچاقبرانو کې یوه یې میرمن او بل یې سړی دی. د پولیسو په راپور کې ویل شوي چې د میرمنې یو 19 کلن هلک په صندوق کې پټ کړی و او د تالاشۍ په پوستي کې ونیول شوه. پولیسو همدارنګه بل قاچاقبر نیولی چې خلک یې په خپل موټر کې په داس شکل پټ کړي ول چې د مرګ خطر پکې زیات دی. د سوری حکومتي ځواکونو د دمشق ته نږدې هوایي بمباري زیاتې کړي دي او دا اندېښنې پیدا شوي چې د وسلوالو مخالفینو سره به ښایي اوربند ټینګ نشي. د یاغي ګروپونو ائتلاف وویل دوی به د سولې په مقدماتي خبرو کې ګډون ونه کړي. ټاکل شوی د سولې د خبرې د همدې میاشتې په اخر کې وشي. دا خبرې په قزاقستان کې کیږي خو یاغیانو ویلي دي دوی ځکه دې غونډې ته نه ورځي چې د سوری حکومت د اوربند نه سرغړونه کړې ده. د اوربند موافقه د ډسمبر په 10 د روسیې او ترکیې په منځګړتوب وشوله. د ترکیې مطبوعاتو د یو سړي ویډیو خپره کړې ده او وایي ګمان کیږي چې دا به هماغه ټوپکوالاوي چې د نوي کال په شپه یې په استانبول کې په یو کلب برید وکړ او 9 تنه یې ووژل. داسې معلومیږي چې دغه ویډیو په موبایل تلیفون اخیستل شوی وي. په ویډیو کې ښودل کیږي چې دغه سړی د استانبول د تقسیم په څلور لارې کې ګرځي. دا نه ده څرګنده چې دا ویډیو څه وخت ثبت شوې ده. مقاماتو مخکې هغه عکسونه هم خپاره کړي ول چې امنیتي کمرو ثبت کړي ول. د ترکیې مطبوعاتو هم دغه راز نن د سې شنبه پر ورځ رپورټ ورکړی دی چې مقاماتو دوه تنه خارجیان د استانبول په هوایي ډګر کې د دغه حمله په تړاو نیولې دي. ملګری ملتونه وایي تیر کال په عراق کې په تروریزم او نورو تروریستي اعمالو کې لږ تر لږه 6,858 تنه وژل شوي دي او 2,380 کسه زخمي شوي دي. خو ښایي چې د تلفاتو شمیر زیات وي ځکه په دې شمیر کې هغه ولسی خلک نه دي شامل چې د می، جولای او اګست په میاشتو کې د الانبار په ایالت کې وژل شوي او زخمي شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي دي د ډسمبر په میاشت کې د ولسی خلکو تلفات د تیرو میاشتو په پرتله کم دي سره د دې چې د دې میاشتې په پای کې د تروریستي بمونو حملې هم زیاتې شوي دي او ولسی خلک پکې مړه او زخمیان شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جنګ اون هغه څرګندونې رد کړلې چې ویلي دي پوځ خای زر داسې بلاستیک توغندي وزمایي چې کېدای شي امریکا ته ورسیږي. کیم جنګ اون دغه خبره د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې کړې وه. خو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په ټویټر ولیکل چې داسې به هیڅ ونه شي. ترامپ وویل شمالي کوریا خوش یوه خبره کړې ده چې د بلاستیک توغندۍ جوړولو په نهایي مرحله کې دی او د امریکا ځینې برخې وشتلې شي. دا به هیڅکله واقع نه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو اوس په مو کې د دې خبرونې لومړی راپورته. لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان حکومت وایي روسیې په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم له ایستلو سره مخالفت نه دی څرګند کړی. په همدې حال کې اسلامي حزب له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې دې مسلې ته پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رالېږلې رپورټ کې واوري.
د افغان ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسون مشر اکرم خپلواک امریکا غږ ته وویل چې روسیا د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په برخه کې یو لړ ملاحظات لري. د وال سټریټ جورنال د رپورت له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی د دوشنبه په ورځ ویلي چې مسکو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ځنډولې خو مخالفت یې نه دی کړی. د ښاغلي خپلواک پر وینا تر اوسه مسکو په رسمي توګه له دغه لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم له استلو سره مخالفت نه دی خودلې.
زمون ډیپلوماټیک چینلونه ټول کار کوي، هغه اندېښنې تشویشونه چې د هر ممالک سره وي د پروسې په اړه موږ توضیحات ورکوو، او روسي رسمت د مخالفت نه کړی او رسمي تروس پورې
خغلی خپلواک زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم استلو پروسه د روان میلادي کال تر جون میاشتې وخته اړتیا لري. هغه ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې به هیڅ ډول ستونزې را مخې ته نشي. له دې مخکې د اسلامي حزب مرکزی پلاوی په کابل کې د مختلفو هیوادونو په ځانګړې توګه د هغو هیوادونو له سفیرانو سره لیدنې کړې وې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري. د اسلامي حزب یو ویاند حشمت الله ارشد امریکا غږ ته وویل په دغو لیدنو کې ټولو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم استلو په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. ښاغلي ارشد په دې برخه کې د روسیې تازه دریز ته په اشاره وویل اوس له وخته مخکې ده چې اسلامي حزب په دې اړه خپل دریز روښانه کړي، خو هغه ومنله چې روسیا په دې برخه کې یو لړ ملاحظات لري. هغه ویل موږ هیله لرو چې افغان ولسمشر وشي کولی د روسیې له ولسمشر او د نورو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي، دا به اغیزه وکړي او موږ ډاډه یو چې بندیزونه به لرې شي. روسیه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو پروسه له ځنډ سره مخ کړې چې په دې وروستیو کې د روسیې، چین او پاکستان په ګډون درې اړخیزه غونډه کې دغو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د ایستلو وړاندیز کړی دی. طالبانو د مسکو د درې اړخیزې غونډې د پریکړې هرکلی کړی او په قطر کې د دغې ډلې سیاسي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د سیمې هیوادونه طالبان د یو سیاسي او پوځي ځواک په توګه پیژني. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان او د دغې ډلې ملاتړي هڅه کوي چې د وسلوالو طالبانو په اړه د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د روسیې او ایران ذهنیت بدل کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل کله چې تاسو وینئ په بهر کې او یا په بل هر ځای کې د درې اړخیزو ناستو څخه دوی یعنی طالبان هرکلی کوي، په دې معنا ده چې دوی ډېر کمزوري شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراختیا به د سیمې او نړۍ هیوادونو لپاره لوی سرخوږی جوړ کړي. د نړیوالو اړیکو استاد او څېړونکی حسین رحیمی وایي روسیا هڅه کوي چې له طالبانو څخه په ملاتړ په سیمه کې د داعش د پیاوړي کېدو مخه ونیسي. هغه دغه راز وویل چې وسلوال طالبان د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ پر روغې جوړې خوښ نه دي، نو ځکه روسیه د طالبانو د خوشاله کولو لپاره د بندیزونو له لست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ځنډولې ده. ښاغلی رحیمی وویل له طالبانو څخه د اسلامي حزب جلا کېدل او هغو پخوانیو ستونزو ته په کتو چې دغو دواړو ډلو په خپل منځ کې درلودل، لکه د اسلامي حزب او طالبانو ترمنځ پوځي نښتې چې پخوا یې موږ شاهدان وو، اوس په حقیقت کې اسلامي حزب د طالبانو په یو رقیب بدل شوی دی. نو روسیا هم نشي کولای چې په یو وخت کې دوه رقیبان په خپل سنگ کې وساتي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري او له همدغه حق څخه په ګټه اخیستنې د بندیزونو له لست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم د ایستلو پروسه تر شپږو میاشتو ځنډولې ده. له بلې خوا له دغه لست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستل د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې یو اساسي ماده ده چې باید عملي شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستي څرګندونې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو سره مخالفت ښودلې د افغانستان په چارو کې مداخله بولي. د ولسی جرګې غړي نظر احمدزی د سې شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل روسیه په افغانستان کې ځانګړي هدفونه لري او هغو ته د رسیدنې په خاطر د امریکا د پوځي اډو مخالفت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان چارلس کلیفلین آزادۍ رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو حضور د افغان حکومت په غوښتنه او د سوي تړون پر بنسټ دی. په دې اړه د آزادۍ رادیو خبریال عباد الله هننزی رپورټ راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په غبرګون چې ویلي دي روسیه په افغانستان کې د امریکا پوځي اډې نشي زغملی وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسی جرګې غړي نظیر احمدزی د سې شنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روسیه په افغانستان کې خپلو هدفونو ته د رسیدنې په خاطر دا شان څرګندونې کوي. خاغلی احمدزی ویل افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه کولای شي له هر بل هیواد سره امنیتی او ستراتیژیک تړون ولري.
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا د موږ قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو موږ کولای شو چې ار سره استراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري چې طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنګي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي به خفیه کومکونه کول، نو دوی غواړي چې خپلې تیری ټکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړې.
خغلی احمدزی ویل کچیر روسیا له طالبانو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي افغانان به دغه هیواد پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم د کابل او فروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې څرګنده مداخله بللې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی او ویلي دی امریکا په ترکیه کې یوازې یوه ډالري، نو په افغانستان کې ولې د لاس واډو تر څنګ نه هسترې پوځي اډې ولري. کابلوف ویلي امریکا دغه واډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سلو زرو پورې سرتیري راوستلی شي او زیاته کړې ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. له دې مخکې د طالبانو او روسیې ترمنځ د اړیکو په تړاو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو هم د افغانستان د ملي شورا او یو شمېر نورو چارواکو غبرګون راپارولی و. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې، نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
The government of
Afghanistan حکومت له ناتو او امریکای متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي او موږ هم د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو او کوم پریکړه چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو لمخې شي موږ به لمخې خپل همکارۍ ته دوام ورکړو، نو دا چې موږ دلته یو دا د افغانانو غوښتنه ده. پوځي کارپو عتیق الله امرخیل وایي په افغانستان کې د داعش ډلې پیدا کېدل او د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پراخېدل د دې لامل شوي چې روسیه په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه خپل دریځ ته بدلون ورکړي او د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې طالبانو د راتلونکي کال لپاره نظامي تمرینات پیل کړي دي. خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه په دې اړه رپورت لري.
د بغلان د ولایتي شورا غړي او عام خلک وایي چې له کندوز وروسته په بغلان کې د دولت مخالفو ډلو قوي مرکزونه جوړ کړي او د راتلونکي کال د جګړې لپاره تیاری نیسي. د بغلان د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبانو په هغه ولسوالیو کې نظامی تمرینات پیل کړي چې له څه مودې را په دې خوا د دوی په ولکه کې دي. د سیمې خلک دا هم وایي چې په بغلان کې وسلوال طالبان تر پخوا مجهز شوي دي او په هغه ولسوالیو کې چې دوی پرې واک لري نوی ماډل موټرونه او نوی وسلې ورکړل شوي. د بغلان د ولایتي شورا غړی حنیف کوهدامانی وایي چې کله امنیتي چارواکو پوښتنه وشي چې پولی خمری محاصره دی او کنه تل منفی ځواب ورکوي، خو دغه خار تر تهدید لاندې دی.
شما از مو بزرگ مردا به سلا پرسان بکنین، از اونا بگین که آیا پولی خمری در محاصره،
تاسو له مسولینو پوښتنه وکړئ چې پولی خمری د طالبانو په محاصره کې دی او کنه، دوی به خامخا منفی ځواب درکوي ځکه موږ له دوی څخه امنیت غواړو. هر ورځ چې عملیات ځنډیږي دا د بغلان د خلکو پر وړاندې لویه جفا ده. هغه زیاتوي چې په بغلان کې باید ژمنی عملیات پیل شوي وای خو امنیتي چارواکو دغه عملیات پیل نه کړل او په وړي کې په اسانۍ پولی خمری تر سخت تهدید لاندې راتلی شي.
واقعا به اسلام عملیات زمستانی باید شروع میشد. ما و شما بسیار وقت کم داریم که به اسلام فصل
ژمنی عملیات باید پیل شوی وای. مونږ ډیر کم وخت لرو چې پسرلی شي. کله چې پسرلی شي بیا عملیات نتیجه هم نه ورکوي او ونی چې شنی شوي بیا طالبان په اسانۍ مقاومت کولی شي. د ولایتي شورا مرستیال محبوب الله غفاری وایي چې طالب وسلوالو په هغه ولسوالیو کې چې لڅو میشتو را په دی خوې په ولکه کې دي نظامی مانورونه پیل کړی دي.
ولسوالی را پای مو مشه کې بعده طالبان عملاً شاهد ازي هستیم.
د دهنې غوري ولسوالی ل 15 میشتو را په دی خو له طالبانو سره ده. څورځي مخ کې په دغه ولسوالی کې نظامی مانورونه درلودل تر عمومي سړک پورې راغلی وو. دا تبیده چې ک طالبانو ته یو ولسوالی پرې خودل کیږي هغوی نورو سیمو ته هم خپل فعالیتونه پراخوي. که دولت په لوی لاس کوم هدف لري بل خبره ده، خو عام خلک پکې تبه کیږي. د بغلان یو تن اوسیدونکو نورلا وای چې ل روانو حالاتو اندېخمن دي. دوی په سیمه کې د طالبانو د موجودیت په اړه داسې وایي.
دانی غوري ولسوالۍ کې طالبان درګرده نظامی تمرینونه کوي او شایعوم شته چې داعش کې مرکزی بغلان ولسوالۍ ته روان دي. نو زموږ خلاف د بغلان د ځایي چارواکو او د میډیا والي د حکومت نه ده چې مرکزی بغلان او دانی غوري ډنډ غوري ډنډ شابدین او هغه عام نه منطقو کې چې اسی پذیر دي دولت ته پوځي عملیات تر سره کی دوه سوال وځپی پاغو سیمو کې او سیمه تن خلاص کی. کچیر په ژمی موسم کې عملیات په بغلان ولایت کې تر سره نسی نو بغلان بم د کندوز د برخلیک سره مخامخ سی.
په وسنوي شرایطو کې کندوز په شمال ختیځو ولایتونو کې د طالبانو نظامی مرکز ګڼل کیږي. د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو چې لنو مخیستو ډډه کوي وای چې اوس طالبان تر پخوا ډیر مجهز شوی او زیات شمیر له هغه موټرو استفاده کوي چې په غیر قانوني ډول د پرزو په شکل له خارجي هیوادونو څخه واردېږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکرې دی رپورت. منتخب ولسمشر ترامپ په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د کانګرس د استازو په خونه او د سنا په مجلس دواړو کې جمهوري غوښتونکو اکثریت دی. آیا دا دې معنا دا ده چې د ترامپ ټول پلانونه به تصویب او عملي سي؟ له رخصتیو وروسته نن د کانګرس د کار لومړۍ ورځ ده. نور حال د نور حال لپاره ایوب خاورین رپورت راکوي.
د انتخاباتو وروسته د کانګرس او منتخب ولسمشر ترمنځ د یووالي هڅه په ډسمبر کې رئیس پال راین د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سره ولیدل.
مونږ زیات خوشاله یو او 2018 کال ته سترګې په لارې یو چې یو ځل بیا خپل هیواد په سم لاره سیخ کړو.
خو نوی ولسمشر د ځان لپاره د بریالیتوب خپل هدفونه ټاکلي دي.
ډونالد ترامپ غواړي چې پر خلکو مالیات راکم کړي او د دفاع بودیجه ډېره کړي. د دې په څنګ کې به هغه هڅه وکړي چې د امکان تر حده په هیواد کې تعمیراتي کارونه چټک کړي او د خپل دورې په لومړي سلو ورځو کې د بریالیتوب اعلان وکړي.
خلک چې ولسمشر او کانګرس دواړه انتخاب کړي دي بریالیتوب به داوي چې کانګرس د مهاجرت، اقتصاد او د دولتي لګښتونو د کمولو په اړه پریکړې وکړي. خو کانګرس وایي لومړی کار به د ولسمشر اوباما د وخت د روغتیا د بیمې د قانون فسخه کول وي. جمهوري غوښتونکي د سنا په مجلس کې اکثریت دي، خو دا اکثریت ډیر لوی نه دی. دې ته به پام وي چې د اوباما د صحي بیمې د قانون ځینې برخې وساتي چې د خلکو خوښي دي او په دې توګه خپل سیاسي قوت په نورو موضوعګانو وکاروي.
په سنا کې به یو شمېر ډیموکراتان داسې وي چې د پرمختګونو د ګډوډېدلو هڅه به وکړي، خو نتیجه به یې څه وي؟
د ترامپ لخوا کابینې ته نومول شوي وزیران هم باید د سنا د تایید رای واخلي. په دې معرفي شویو کسانو کې ډېر داسې دي چې هیڅ ډول دولتي کاري تجربه نه لري او اټکل کیږي چې په استماعي غونډو کې به د دواړو ګوندونو د سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخ شي او د استازو په خونه کې به دیموکراتان د پال راین د هغو پلانونو مخنیوي کوي چې له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار و.
په کانګرس کې د ډیموکراتانو او په ټول هیواد کې د میلیونونو امریکایانو دریځ ډېر واضح دی. پام چې زړو او بېوزلو خلکو صحي بیمې ته لاس ورنه وړي.
که جمهور غوښتونکي په دې دولتي بیمه کې لاس وهي، دا به د ترامپ د کمپاین د وخت د ژمنو سره ټکر وي. په سوداګریزو موضوعګانو هم ترامپ د خپل ګوند بشپړ ملاتړ نه لري.
په دې پوهیږو چې کومې ژمنې چې ترامپ کړي دي د کانګرس جمهوریت غوښتونکي د ټولو ملاتړ نه کوي. پوښتنه دا ده چې که یې کانګرس مخالفت وکړي، ترامپ به په کومو چارو کې خپل اجرایي صلاحیتونه وکاروي؟
او د همدې پوښتنې له ځواب څخه به د ترامپ او د کانګرس راتلونکي اړیکې او یووالی معلوم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ترانو هیوادوالو، خغواړی ماشومان مو لفلج یا گوزن څخه وژغورئ نو د پولیو زید واکسین یې کړای. ز مولوی محمد داوود وقفی د خوست ولایت یو دینی عالم.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو پام وکړئ لاندې خبرونه ته.
د افغانستان حکومت وای روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د لسنا د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو سره رسمن مخالفت نه دی کړی. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سرکار او د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د ګډ کمیسیون مشر اکرام خپلواک امریکا غاک ته وویل چې روسیا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لسنا د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو په برخه کې یو لړ ملاحظات لري. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانې مرسیال محمد نبی بهان و ای پی خبریجانس ته ویلي دي چې بیګاش په څلور پولیسان وژل شوی دي. ښاغلی بهان وایي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تصفوي عملیات پیل کړي دي. بل پلو بیا د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد بشیر مصمم ویلي دي چې په دې برید کې و پولیس وژل شوی دي. د طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد نن د سه شنبې پرس په اعلامیه کې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وای ایران د 2014 کال را په دې خبرته پیسې نه دی ورکړي او په همدې خاطر د طبي غازو صادرات پرې بند کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې نن د سه شنبې پرز ویلي دي چې ایران په خپل وخت پیسې نه دی ورکړي. وزارت وای د ایران د دې کار لوجه هغه ونه شوکړي چې نور طبي غاز تولید او یې صادر کړي. وزارت ویلي دي چې د همدې رواني میاشتې د لومړۍ نیټې را په دې خوا ایران ته د طبي غازو صادرات بند شوي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت د پخوانی والی سلمان تاثیر زوی شان تاثیر وای چې د اسلامي ډلې له خوا ورته د مرګ غوښونه شوې دي. اسلامي ډلې د څو ورځو را په دې خوا د لاور په ښار کې مظاهره کوي او د ښاغلي تاثیر په خلاف د اقدام غوښتنه کړې ده. شان تاثیر چې د بشري حقوقو مبارز دی د هغې عیسوي میرمنې آسیه بیبي لپاره یې د خلکو نه د دعا غوښتنه کړې وه چې اسلام ته د سپکاوي د قانون له مخې پرې د مرګ سزا راختلې ده. د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ویان وایي داسې هیڅ ثبوت نشته چې وښیي د روسیې لاسوهنو د جمهوري ریاست په انتخاباتو تاثیر کړی. د ټرمپ ویان شان سپایسر د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي د استخباراتي معلوماتو د ترلاسه کولو نه وړاندې به دا ډیره غیر مسؤلانه کار وي چې سړی مخکې د مخکېنه قضاوت وکړي. د ټرمپ ویان همدارنګه ویلي دي چې منتخب جمهور رئیس به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله د استخباراتي ادارو راپورونه وګوري چې په همدې رواني ونۍ کې بشپړیږي. پولیسو په هسپانیا کې دوه قاچاقبران نیولې دي چې خلک یې په بکسونو کې قاچاق کول. د هسپانیا سرحدي پولیس وایي د قاچاقبرانو یو 19 کلن ځوان په یو بکس کې بندي کړی و او غوښتل یې چې د مراکش نه یې هسپانیا ته واړوي. پولیس وایي په نیول شوو قاچاقبرانو کې یوه یې میرمن او بل یې سړی دی. د سوری حکومتي ځواکونو دمشق ته نږدې هوایي بمباري زیاتې کړې دي او دا اندېښنې زیاتې شوې چې د وسلوالو مخالفینو سره ښایي اوربند ټینګ نشي. د یاغي ګروپونو ائتلاف وویل دوی به د سولې په مقدماتي خبرو کې هم ګډون ونه کړي چې په همدې میاشت کې په قزاقستان کې کیږي. د ترکیې مطبوعاتو د یو سړي ویډیو خپره کړې ده وایي ګمان کیږي چې دا همغه ټوپک والا دی چې د نوي کال په شپه یې په استنبول کې په یو کلب برید وکړ او 9 تنه یې ووژل. ملګری ملتونه وایي تیر کال په عراق کې په تروریزم او نورو تروریستي اعمالو کې لږ تر لږه 6,318 تنه وژل شوي او 2,380 کسه زخمي شوي دي، خو ښایي چې د تلفاتو شمیر د دینه هم زیات وي. او وروستی خبر دا چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي پاوس ښایي زر داسې بلاستیک توغندي وزمی چې کېدای شي امریکا ته ورسیږي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. اوس په فلاند وخت کې د ریخ خبرونه پیل سي چې د ریخ خبرونه همکاران هم په سټوډیو کې حاضر دي. وی به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات ورکړي.
رادیو